سفید و بختا جوان شنه شو شنه سفید و بختا جوان شنه.
درنو دوستانو ستړي مشي، وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. افغانستان د سولې لپاره د سولې مشورتي جرګه نن په پنځمه ورځ کې دا ټاکل شوې ده چې نن د دې جرګې سپارښتنې او پریکړه لیک اعلان شي او افغان حکومت ته وړاندې شي. همدارنګه د نړیوالو د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مسلو په ریپورټونو سربیره د روانې خپرونې زیاته برخه ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونه کوو. پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته نن له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او هغه افغان ټبرې سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بمی خایو خو وروسته خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی. بشپړ خبر نو اوري. په پام کې دا چې د مشورتي لوی جرګې غړي له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. له کابل څخه رپورټونه وایي چې د جرګې د وروستۍ ورځې غونډه پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون بل لوړ پوړي افغان چارواکي په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي او نن به د غونډې اعلامیه خپر شي. دا دی جرګې لپاره له بیلابیلو ولایتونو څخه 300 او 200 زیات ګډونوال راټول شوي دي. دوی په 150 کاري کمیټو ویشل شوي وو او په دې اړه بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سری کرخي کومې دي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله او د ولسمشر د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو د لویې جرګې تحریم کړ. طالبانو دا جرګې نمایشي بللې او رد کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د دې وخت رارسېدلې چې طالبان وسلې پر مځکه کېږدي، تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو اترو لپاره بیرته دوحې ته رسېدلی دی. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو په پایل کې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک یې خویندي او وروڼه دي او جنگ باید په دغه هیواد کې پای ته ورسیږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي، اسیران شوي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. دیوایی مشترک از وکنو پروی دوا بلسوالی که دیر طالبانو پرزد عملیات وکرل شو خوش پا کل طالبانو تصفیه شول تل سوسلوال مراوی و لس کسان سیران شول. دا عملیات اوس محل پای ترستلی دی. د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د دریو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنډه، پڅه میله او نورو بمباري او د توغندیو ډزې شوي. د خوست امنیتي چارواکو لخوا رسنیو ته ویل شوي چې په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د خوست والي ښاغلي فدایي ویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څیړنې پیل شوي دي.
زمگا حیات سیمی تطلل ده ترسو دا پاوز دیدی چی حال تا سمرا خلق زیانمن شیری او دکیق دول باندی دی دو توغندوی دوشتلو اصلی ایلت ده.
لا دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پاکستان پوځ د سپیرې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندې وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټپره سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بم ایښی و وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. 33 کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی و پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محاکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ و. خو څارنوالانو د امریکا سیمه ییزې محکمې له قاضي رایموند ډیری وغوښتل څو زازی ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړي په 2010 میلادي کال د فبروري کې خپل جرم له منلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د زازی مدافع وکیل ویلی دا چې دې کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړی نو ښایي څو ورځو کې خوشي شي. نجیب الله زازی په مخکې کلونو کې پاکستان ته تللی و، هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلی و او د وسلو او بومونو جوړونه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړی دوی ته له دې کبله ډېر مرستندویه و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people must end and it must end soon. People are starving.
دا وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه او اوبه نه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و نو موږ به مرسته ورسره کوو. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ورپسې وبخی ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو وزیران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ سره وګوري. امریکایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل مایک پامپیو او سرګی لاوروف به د مې د میاشتې په 6 نېټه په فنلینډ کې د ارکټک شورا د غونډې په ترڅ کې سره وګوري او د بېلابېلو مسلو په اړه به خبرې وکړي. دوستان تاسو موږ له ازادي رادیو نه اوري. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې چې وکلتوري او ادبي مجله ده. خو لکه مخکې مو چې وویل په سر کې یو خبرې مطالب راخلو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا چې جرګه پیل شوې ده که نه ده پیل شوې، تازه وضعیت څه دی، دا به راته له کابل نه زما همکار رحمت الله افغان چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی د معلومات راکړي. افغان صاحب خبرونې ته ستړی مشي سهار دی په خیر. دا راته ووایه چې د جرګې نننۍ غونډه پیل شوې ده او که پیل شوې وي تر اوسه پکې څه شوي دي او د څه تمه کیږي؟
انصاب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې. بلې، لکه تا چې یادونه وکړله شېبه وړاندې دغه جرګه شروع شوله، له اوسه پورې قرآن عظیم شان تلاوت ولوستل سو، ورپسې ملي سوره د همدا مهال چې تاسو سره خبرې کوم یوه ترانه د مطبوعاتو ټیم لخوا وړاندې کیږي، ورپسې به قطن عمل وستل کیږي د شورا د جرګې لخوا، ورپسې د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف هغه پریکړه لیک چې په دې څو ورځو کې د لوی جرګې د کسانو لخوا ترتیب شوی رئیس جمهور ته وړاندې کړي، ورپسې به رئیس جمهور اختتامیه وینا واوروي. دا به پراتونکو کې له اورېدونکو سره شریکو چې پریکړه لیکې څه و، رئیس جمهور د دې غوښتنو ته څه ځواب لري، همدارنګه استاد سیاف چې د جرګې اوسنی رئیس ده له رئیس جمهور نه څه غوښتنې لري. خو د یادونې وړ ده چې دوه ټکي ډېر زیات مهم دي په دغه غوښتنو کې چې لري جمونه ممکن دغه په پریکړه لیکې د شورا د کسانو لخوا اوسي هغه د سولې د اعلی شورا لغوه کړل او پر ځای د دولت په چارو کې د سولې یا وزارت رامنځته کول، همدارنګه د رئیس جمهور لخوا د ځینو طالب بندیانو خوشي کول، هغه ټکي دي چې د نن ورځې مهم ټکي دي او اجنډا جوړوي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې له کابل څخه د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول. له افغان صاحب سره به موږ د ورځې په جریان کې هم په تماس کې یو په دغه مشورتي لویه جرګه کې چې څه نوې خبرې راځي دا به موږ له اورېدونکو سره وخت په وخت شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو زموږه غږ لازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوري په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده او تاسو به پکې ازادي رادیوي مجله چې و کلتوري فرهنګي مجله ده او په بیلابیلو کلتوري او فرهنګي مسایلو پکې بحث کیږي ووري. خو له هغې مخکې یو ورستی رپورټ راخلو. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې نه یوازې دا چې خبریالان د بیلابیلو ګواښونو او خطرونو سره مخ دي، یو شمیر رسنۍ د بیلابیلو دلایلو له کبله تړل شوي دي، له اقتصادي ستونزو سره هم رسنۍ مخ دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري، ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبرېږي.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د مې له درېمې سره برابره ده، په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شو رسنیو سره د دوی د بیا فعالیدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی ازادي راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیو بل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې، په مجموع کې 34 رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، 34 په لویدیز او 9 په شمال او کابل کې وي. په دوی کې 34 ټلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د ازادي راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده، نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروي یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي، همدغرنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر مهمند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیار لسو نویم کال کې د ګوتو پښمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ یو سل دوله رسنۍ او بعد نوې جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ سونده افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشو. خبريالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د وی بلی غنې اوریدو ته موزه محبوب شاه محبوب هرکلای کوم. اوریدونکو د مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایل راخولې کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل کندهار د انارګل د مشاعري په اړه راپور لرو.
لوی خدای لوی خدای تر جوړ د اوران ملت کړي، زمړ پر خاور زمړ پر حال باندې رحمت کړي، راستګيري د غم او مصیبت کړي، لسینو مجر کرکا او نفرت کړي.
هنر جاج مو د ازادي رادیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړي.
خنړی دوشنبه د افغانستان د رسنۍ لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب مې ترجمه کړې ده او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد ده، د هغه شاعري
په زړه پانه کې به لنډه کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي کولاته لا کولا ور بخلی و. وخت لري د یو میاشت بو
په ادب جام کې به لغمان ته لاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغله ده.
او په رښمن خیال کې به د پروفیسر بخصاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لونه کېګم دا راغوند کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتون خبره پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګړي دانش عبد التراو بلو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبريالانو کې درې خبريالان د ازادي رادیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشتہ محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي رادیو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړۍ پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو خبريالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانځي سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي رادیو کې به تشه تر ډیره محسوسيږي. د رادیو مجلې نننې غنه د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیرونی په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مې نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمېر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رمیسه کړي دي. همدارس په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د وی غونډې پترس کې په جګړه کې لږ کیلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبريال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبريال شوې برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبريال عمران المر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنې چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لری نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنۍ مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نور مولې پکانو دا سرګل د چانګي یار دې نور مولې پکانو.
انارګل کلنۍ د دې زمو شاعر چهار کال دا نارو د ګل کېدو پر محل جوړیږي. دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار اینو مینې په زړه کې نیول سوې و. د کنداري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نورو شاعرانو سولې ته ځانګړې شوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ دوران ملت کړي، زمړ پر خاور، زمړ پر حال باندې رحمت کړي، راڅلیری دغه غم او مصیبت کړي، لسینو مونږ یې کرکاو نه پرات کړي، را په برخه مو د سولې ښه نعمت کړي، د غوران ویجار وطن له ته جنت کړي.
هر کله راشي سپین ستر سولې، زمونږ له هیواد د مروري سولې، زمک د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چتری نزی پردی لکړې سولې، راشه چې سا واخلي او شکر وکړي، زمون بچی زمون تور سرې سولې.
په نڅا په ګړې دوبه مې غزل سره راځي، سولې بدرګه با انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنگونو په شاتک کې، سولې تو خدای ک ناراستي وکړه راتک کې، نو راشه د کمزور او مټو زور نشه، ای طالب اورور دی یو مورور نشه، راشه د کمزور مننه راشه د کمزور او مټو زور نشه، او ای طالب اورور دی یو مورور نشه، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شه، او نور دی په دې خپل قام میرو باندې شه.
انارګل مشاعرې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټو به یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشي انانې د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتري پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو، د ذوقونو او فکرونو پر روزلو، د کتاب او پزړونو کې د مینې او عاطفې زړی زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده. نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د موږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې دې شي حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پوره شو چې د ازادي رادیو لڅپی بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مې ناراضي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل موږ سره نوي. لا هم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. د یو سور قلم سر هم ور سره پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچ شوی هم شته. د زهرو کاروان خبرونې خونی ته لاړم. دلته هم له ورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال د یو خندرویو ځوان تصویر راځړېدلی. تشې چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلی کیبورډ او د کمپیوټر تورې ښیښې د دې ګواهي ورکوله چې د دغې چوکۍ څښتن هم له موږ سره خدای پاماني کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزی د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي، خای رنگي وچوي وي ځکه څښتن یې ترې عمري خدای پاماني اخیستي. د تعلیمي پروګرامونو خونی ته لاړم. همکاران خاموش ناستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولې خښ کړی وي. د فرشتې محرم دورانۍ ځای خالي و. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنګ لرونکی لاسبند، دو د اسلامي عقایدو کتابونه او د اوبو ګرد وهلې ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی دی ځکه فرشته محرم دورانۍ په عمري سفر تللې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خونړۍ دوشنبه
د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورس هغه ورس چې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبريالان او تصویر اخیستون کی په دوه بیلابیلو انتحاري حمله کې ووجل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شوی وي خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه
هو ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوب ل میدان ورزشی خبرونه چلون کیو. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کیدو څوره زی ورسته ای ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي رادیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
وویشکلن عباد الله حنانځي د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی وو او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند ورسپارل شوې و خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصل و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اثر چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. نګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بده په مجرد
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپارش ول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي
اسمانو
رفته بش. دای وازی زوانی مر کاکړ حنانځي او محرم دورانی نه وچه د دې خنړی او چاودن خکار شول. بلکې د نور بلابل رسنی شپګ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړی وو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وشل شو. د ځواني مر خننځي میرمن فرشته هاشمی حنانځي وای چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
ای بلوز بود که همیشه آن زای می پوشید. نو ای بلوز خدا زیاد.
دا هغه کمیس دی چې تل به اغوسته. لدی کمیس را یې ډیره مینه و. دا هغه خاطر دی چې تل به ورنه استفاده کوله. څه شی می چې ډیره زوروي هغه د هننزی بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری و. هغه می بهترین دوست او درا ساتون کوي و. دا سې کس و چې هر وخت می د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شی به ډیره زوروي.
ما احساس ضعیفی میکنم د وجود خود.
دلته د ازادي رادیو د کابل په دفتر کې د یاد وژل شوی او خبر اعلان او څوکۍ له هما غسی تشې پرتی دی او مرګونه ګرد پر پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خنړی ورځي تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم د ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په دغه ورځ لموږ جدا شول نهیریدونکو دی. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سې شنبه پورس په کابل کې د افغان خبريالانو یو ویډل د خپل دغه وجل شویو هم څنګهرو یاد ونمانځو. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شنو ویل چې باید اخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي رادیو ته ویل
لخکیل غواړو چې خبريالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیخسخه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
افغان حکومت دا طالبان دي که هم نور وسوالی په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي رادیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دیاړې وغونډه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړې او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همدا شون راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونی توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستړي مې شي.
په خیر اوسې. سلامات
نایل صاحب. زموږ اوریدونکي به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې ملم کړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړې دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیله من غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپلین یو امریکایي لیکوال دی. په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه. دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی. د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلی. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایراني لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی پرلیکا خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لپسې ډول باندې ز خپل مقالې لیکم. د ملګرو کې مې مقالې ووسیږي. دا غو مقالې مې پکې خبرې کړې دي او ترڅنګ لنور بهرنیو ژبو لکه اردو فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خبرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطي او نور څه شیان دي. په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو رسنۍ هم چې وي ډېر ابتدایي وي. نو د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. ژورنالیستانو مو ته روزلی دی او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوئ که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی متاسفانه د یادم وتو. هغه لکه گل شوند لکه پان استرګې زما د شری ټول غنوم ده هغه لومړې ټول چې دا چاپ شوی ده او ډیر خلک خوخه کړی ده یو بل ټول غه هم لارم چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت ورسېدو چاپ وې کله چې आवाज شم نو یو بل ټول غه هم چمتو ده نو شعر شاعری هم کله کله کوم سر
نه سب ما سره پښتنه ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغه هنري ادبیات تخلیقي هغه تر ډیره پوری د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق ده او تر ډیره پوری عاطفي او تخیل ډیر فوکس دا غوي زیات وي ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص چې هغه تر ډیره پوری حقیقت پلټي څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي
د انسان فطرت دغه څه ده خدای دغه څه پیدا کړی ده چې مثلا د دوانو سیزونو جوهر د په وجود کې شته ده لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په پلټلو مسله ده د انسان په خټه کې دا شته دا ویل چې مر راوخته چې مر راوخته دا ازما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي مثلا سپوږمۍ دا نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونو پلټي نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړي دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي بل د خیال مسله ده د خیال مسله دا سیده کچیرته انسان تخیل یا تخیلی ځواک او د قوه نه لرله او مثلا د دغه سی په خوب او په خیال کې دغه سیز نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کې یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل ګرځي چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه شی هغه کې دې شي دغه شمه دا هم یو تخیل چې سړی ځان لپاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي کدا نه نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنی بدوی بکوله نو دوی چې دغه تخیل چې دا هم په دغه واجب خدای پاک د دوی وجود کې رنګښته چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په خپل لکه د شاعر په خپل وفي کل وادي نه هی موندوی په هر وادي کې چې دی لاله هند دي دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم فهمدغه کې د حقیقت چې د 100% مثلا 100% حقیقت ده او بل چې د تخیل د 0 تر منځ یا مثلا 100% د منفي خواته 100% منفي خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې د انسان په جوهر کې نو دغه ننی ساينس ته چې د پندغه وجه پرمختګ ورکړی دی مثلا ساينس فیکشن مونږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې د تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دی دغه ساينس فیکشن چې د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي
مخکې تاسو په خپل خبرو کې د شاعرۍ خبرو وکړ چې شعر ملکی د تخلیق برخه ده د سیډنی په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دي بیا دی ویل چې په ژباړه کې هم د کار کړی دی د ژباړه مسله څنګه وه دي څنګه مخ شو چې ژباړه دی وکړه
د ژباړه خو چې دا په پښتو کې په حال زنن ډیر اړینه ګڼم موږ مثلا په علمي لحاظ باندې کده نور ژبو سره ځان پرتله کوو په ورستیو کې ډیر کار وشول ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړلو د بهرنۍ ژبو نه اثر راوښبړ ما هم د امغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا منګه په بلابلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه اړتیا مې سوچ مثلا دغه اثر شدید باید پښتو کې وسی مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول په ورستیو کې نو دغه د اړتیا په نظر کې نیول سره چې ما په دغه کم ځای کې محسوس سوال نو دغه اثر به ترجمه کړی دي مثلا ما په دینی برخه کې دوا نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیځ خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خبر کړی ده هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل چېړي هم دینی ملحوظات او مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي دا کورنۍ ټولو سره اړیکی په داخل کې غختلی وسی. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې را ترجمه کو خوده شز ما لپاره خپل ما چې کله ولستل ما لپاره ډیر ګټور وو. نو په همدغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی نو ټولین لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شلو او خلکو خبرګه کو ټولنواله پاغه کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نو سره دغه مسائل څېړل شوی دي. نو هغه کتاب چې ده څنګه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچیر تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي ځکه اوریدونکو هم په دې تمې شي نایل صاحب نه یو شعر واوري ساده شعر مینوال به وزغږ وي.
نو ما د سین نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه وړې وړې دو ټوټي به یې را سره یو څلوري زده د خپل وجود مړی تناستی ما او ویر کوم د خپل وجود مړی تناستی ما او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشمه خویونه د اکثیر کوم او یو درې باندې نور دی د بل شیر زر اعظم ته زما پته موسه
زر اعظم ته زما پته موسه
زر اعظم ته زما پته موسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاروی تل ناساز هر موسم کې
گزاروی
تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو به موسم اوسه هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسه
واه
مننه.
نن څه ته روسي په څنګه په توګه اوس مهال په څه بوخت یې څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیاي
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لسانس ترالم د ننګرهار د خوونې او روزنې تعلیم تربیه پونځی نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډ کیسه دیو انتخاب کړي. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانا دیوا. هوا ورځ تر بلې سړېده. د منی موسم خپل کړه تازه بار کړي و. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمنی کورسونه پیل کړه. یو ورځ په همدې نیت روان شوم. خمه په یاد دی کوم کورس می چې پلان را ته یادو زموک په سیمه کې یو لوتلو کورسونه شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خولنده دا چې کورس ته ورغلم داخله می وکړه. د انګریزي او حساب مزامین می پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه می وټکوله. راتلې شم استاد؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږی می په صنف کې ټول لس کس وو. اوه هلکان درین جونې ټول ځانونه معرفي کړل. ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ دیوا نومېده. دیوا له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم وو لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نری شوندو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي کولاتا لا کولا ور بخلی و. وخت تیرې د یو میاشت بووت. اوس په سنف کې چلند عادي شوی و. ز او ډیو سره په هېدو چې یو بل تمو زړه کې مینه پیدا شوی. د کورس دوه میاشتې پوره وې. ایو ورځ می د پلار نه د فیس وغوښته نه وکړه. پلار می چوپ خلن است بو. پلار می څه د پاسه د شپې تو کلو به و. نور لکارل ویدلې و. زه هم د څه کم شپاړه سوکلو وم. درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه بل خوا د ډیوې نه لرې والی نور غمونه زیږول چې زما ژوند یې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و، خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیبې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډیرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کروم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و، غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خول ډیرې زوریدا وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی، تا ته استا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده، زما د دردیدلې ژوند لسترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تک و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډیر خوشاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سیمستر به نیمایی شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وي چې درس مو خلاص شو، کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لورې ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده، لکه ټول ژوند مې چې د دې د تګ کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم، یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل، د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. ما لا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې و نه وه. سر تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې له تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ له شنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بی سیکې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوږنیدونکي غږ مې ترې وپوښتل، ته همغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل، لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهورو در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس، د رازالدین خان زوی او په خټه صافی دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلی کې زیږیدلی دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي سالی محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګوریدونکو، دا هم د ملا محمد دی و نظم یو ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسو. د افغانستان خلک سمری دي په افګار بشي، د افغانستان خلک سمری دي په افګار بشي، خیالات د بده ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دی. د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دی. صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی. تابې په سل رنگ تل دی. کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشی. خیالات د بد ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلک سمری دی په افکار بشی.
په جلال آباد کې میهن خبرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبنه لیونه کېږم مخکتنه وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویرغونډه او د هغه د نوی چاپ شوی شیری ټولګي مخکتنه د اپریل په شپږویشتمه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامی هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤول عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بغزاده سا دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کیږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړ چې دانش صاحب عبدل تراو بل مخکتنه ورته جوړ کو تر څو د برې پښتونخوا کم مینوال چې دي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وته هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې کوي چې زما ولس څخه خوښي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکت هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اورېدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده چې خلک عاجل وي خول په کار ده. دا خلک پورو کېدو دي په مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویخولو لپاره. د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظین کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمالي مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد به شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله او چې خپل مینوالو سره لنیګدی نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه وشو. دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو هغه زما رونه زم زمنګ د ویني د مینې رښتا ده. هغه خلک مده نزين نه وکټلی نو راغله ملاغي سره کیناست مغې می ولی دا غې می واوري نو دا ډیر خوشاله يم مبل داده چې خپل کور احساس راته کی.
په پای کې بغزاده دانش د غونډې ګډونوالو ته یو شمیر نظمونه وویل چې لدرون استقبال سره مخ شول. د هغه لنظم مو یو برخه را بیل کړی ده.
زبا نلی ہونے کی گم ساپ الانس کی سر قلم دے او زما تاریخ پی لکی دگا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مال گی زپا خپل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمون ٹول پا ما باندی بد لگی زب خپل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دی وروستي او دودریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک باندې ویډیوي شروع نه خبروي چې له عملې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال مندلې دي
سر قلم دے او زما تاریخ پر لکھے دغه ټول تاریخ پر هر دے وینې وینې مالګې مالګې زپخپل پر هر کې پروت یو